سلام صاحب.
ډیره مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د اسری رادیو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او رچې د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی چاري او د غراس د سروي کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. په دې خبرونه کې پر نورو موضوعاتو سربېره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د پاکستان پوز وای پر ډیورن کرښه باندې ځند سیم د لګولو کار راتلونکي کال بشپړ کړي. مصر د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو ملاتړ وکړ، او په فرانسې کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د خټې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وای پر ډیورن کرښه د اغزن سیم د لګولو کار به په 2019 میلادي کال تر پای په پوری بشپړ کړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د سرحدي قواو ډګروال محمد شهزاد ویلي چې د دې پروژې نیمایي برخه بشپړه کړې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ځکنیو ځواکونو د ترمینلونو عمومي مشر ډګروال عزیز خټک ویلي چې پر ډیورن د نظم لټینګېدو سره به له افغانستان سره تجارت هم وده وکړي.
سٹارٹ د دواړو ملکونو د دې کنسلټیشن نو ورستو څلور گاڑی په ټرایل بیس باندې لګلیو. از د ټول گاڑی چې کم خالی گاڑی راځي د 200 ته ورسېدو، او د ټولو په مدد سره ان شاء الله لذیذ ضربه منګه د 500 گاډو ته ورسو.
لبل خدا ازاری رادیو خبریال په خوست کې وایي چې افغان چارواکو ویلي چې پر غلام خان بندر به د شپې لخوا هم د تجارتي مالونو انتقال ته اجازه ورکړل شي. د افغانستان حکومت په ځلونو د ډیورن پر کرښه د افغان سیم مخالفت کړی، او وایي چې په دې اړه پریکړه د ولسونو حق دی. په فراه ولایت کې د یو پوځي هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو 19 جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل شول. د روان کال د اکتوبر په 1:30 نیټه د ملي اردو یو هلیکوپټر چې د فراه له اناردرې ولسوالۍ څخه د هرات شینډن ته روانه وه، ولویده او 15 تنه پکې ووژل شول. د 201 نمبر ظفر قل اردو په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه، ویل شوي چې د جسدونو د موندلو لپاره د فراه په اناردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات وشول. د دوی په وینا په اناردره کې په پوځي عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر حکومت په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. په کابل کې د مصر سفیر هانی مصطفی ویلي چې حکومت یې له دې بهیر سره همکارۍ ته تیار دی. دا لومړی وار دی چې د مصر حکومت رسمن په افغانستان کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ څرګندوي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به راتلونکي اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکیدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستانی رسنیو نن یکشنبه وویل چې قریشی د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ملتان ښار کې وی غونډې ته وویل پاکستان د داسې سولې د بهیر هیله لري چې د افغانانو مشی او مالکیت وي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د خټې شوې دي. راپورونه وایي چې پولیسو پرون شنبه د اعتراض کوونکو پر یوه ډله چې د فرانسې د جمهوري ریاست د ماڼۍ په لور روان ول، د اوښکې بهیونکي ګاز استعمال کړ او هغې له سیمې وشړل. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 340 تنه نیول شوې دي. په پاریس کې درې اونۍ وړاندې یو شمېر خلکو پر تیلو د مالیې د زیاتېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سمبر په 15 نیټه زیړ واسکټو اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې پر چیلو د مالیې د زیاتولو پلان لغوه کوي، خو اعتراض کوونکو خپل غوښتنې زیاتې کړې دي. هغوی غواړي چې حکومت دې د شتمنۍ او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ د اقتصادي توپیر د کمولو لپاره کار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د دفتر رئیس جان کیلی به د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ په اداري برخه کې د لوړ رتبه چارواکو بدلون پیل کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون شنبه د کیلی د تک خبر خپور کړ او ویل چې په یوه یا دوو ورځو کې به د هغه پر ځای بل څوک وټاکل شي. جان کیلی د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال دی. هغه د جولای په میاشت کې د ټرمپ د دفتر رئیس ټاکل شوی و. او په روسیه کې د بشري حقوقو یو پیژندل شوی فعال لودمیلا الیکسووا مړه شوه. هغه د مرګ په وخت یو نوي کلنه وه. انټرفاکس خبري اژانس پرون شنبه د روسیې د بشري حقوقو د شورا مشر میخایل فیدوتوف له خولې ولیکل چې لودمیلا الیکسووا د ماښام په 1:30 بجو مړه شوې ده. د هغې د مرګ دلیل نه دی څرګند شوی. مسکو ټایمز الیکسووا په روسیه کې د بشري حقوقو مور بللې وه. هغې له 1980 میلادي کال راهیسې د بشري حقوقو په ملاتړ کمپاین کو. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې د قانون وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې تخنیکی چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د امریکا ولسمشر یو داسې جنرال لوی درستیز نومولې چې په افغانستان کې د پوځي خدمت تجربه لري. د پکتیکا قومونو د جلغوزو او نورو ونو د وهل کېدو د مخنیوي لپاره جریمه کېښوده.
په ځنغوازي باندې مو باندې ملاقات کال منځای والا 500 افغانۍ کناختاري وو یو نه کړو. په دې باندې اتحاد وکړو، اتفاق وکړو.
له درو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د اورزګان ولایت مرکز ته هوایی الوتنې پیل شوې. خو د دې ولایت اوسیدونکو وایي
د لوی لارې بدیل هوایی پروازونه نس کېدلای.
هر وار چې غټ هاي اثر اغلی د مرده قندار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او همدارس حقیقت سره اته بچی او و دقیقې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو مطالب لوستل شي. زموږ وی پانی ته مراجعه وکړي azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د هیواد په افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند تخنیکی کارونه او د سروې پړاوونه پای ته نږدې شوې دي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر مطفی ازادي رادیو تول د دې ستري حیاتي پروژې کار له نقشې سره سم په مخ روان دي. د اډاتا پکتو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د دې وزارت کارونه پڅ دي. د موضوع تفصیل د یوسف خان ځران په راپور کې واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د پاموړ کارونو د ترسره کیدو خبر ورکوي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مطفی د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل د پایپ لاین د مسیر د چاپریال ساتنې او پټیرو نورو تخنیکی برخو کې کارونه ل 90 سلنه ډیر ترسره شوی، خو د دې پروژې د عملی پیل د نټې پاړه څنوي.
در بخشای متعدد در
دی وی مونږ په ډیرو برخو کې د کار د تطبیق په حال کې یو. په دغه پړاو کې په تخنیکی چاپریال او هغو سرویګانو په برخه کې خپل پرمختګونه لرو چې د پروژې لپاره مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د قانون او پټرولیم رئیس ضیاءالحق پوپل نږدې 2.5 میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پروژې عملي کار د میزان په میاشت کې پیلیږي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدراعظم او د هند د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکب ګاز د لیک ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 400 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابروي. د دغه پروژې نه لیکه له ترکمنستان تر هندوستان پورې شاوخوا 2000 کیلومتره اوږدوالی لري او په افغانستان کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. لدې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانونو او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې استاد سیف الدین سیحون په دې باور دی چې د قانونو وزارت سست اقدامات د دغه پروژې د ځنډ سبب شوي دي.
در انجام یا به ثمر رساندنش خب تردید وجود نداره، اما
دیوی د پروژه په بشپړیدو او کار ختمولو کې شک نشته، خو ځینې ستونزې هم شته. د قانون وزارت ځینې پڅ کارونه او اداري ستونزې د دې سبب شوي چې د ټاپي پروژه کارونه او رو پر مخ ولاړ شي. ښاغلی سیحون ټینګار کوي چې دا پروژه د اقتصادي ودې، کارموندنې، امنیت او د سیمې هیوادونو سره په نښلولو کې مهم رول لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ جنرال مارک مایلی د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر ټاکلی دی. د امریکایي جنرال به په افغانستان کې پوځي خدمت کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جنرال مایلی پورستوی درې کلونو کې د امریکا د اردو قومندانو، هغه به د جنرال جوزف دانفورد پر ځای کار پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر ټویټر له جنرالانو مارک مایلی او جوزف دانفورد څخه مننه کړې او ویلي دي چې د قدرت د انتقال لپاره به نیټه وټاکل سي. جنرال مارک مایلی 60 کلن دی او له پرنسټن پوهنتون څخه فارغ شوی دی. هغه په افغانستان او عراق کې د پوځي خدمت سابقه لري. جنرال جوزف دانفورد هم مخکې د امریکا د مارین ځواکونو او بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو قمندانو. د جنرال جوزف دانفورد د خدمت دوره د 2019 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا تغیرات په داسې حال کې اعلانېږي چې د ولسمشر ترامپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. جنرال دانفورد د نومبر په ولسمه په کاناډا کې یو امنیتي غونډې ته ویلي و چې وسلوال طالبان د شکست یا ماتې په حال کې نه دي، خو آیا وسلوال طالبان د بری په حال کې دي؟ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي جنرال سکات میلر تېره اونۍ د پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
This will not be won militarily. That's on the Taliban side.
برای له پوځي لارې نسی ګټل کېدلای. دا خبره ده افغانستان د پوځ او طالبانو په برخه کې حقیقت لري. وزیر چې سیاسي جوړجاړی باید وشي. د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې د پایترسول لپاره سیاسي هڅې هم کړندې کړې دي. د امریکا حکومت په افغانستان کې د کال تقریبا 15 میلیارد ډالر پر جګړه لګوي چې د مالی ورکوونکو لپاره لوی اقتصادي بار ګڼل کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمه ته په دریم سفر کې د جمعې پورت له روسي چارواکو سره کتلې دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د روسي د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د جمعې پورت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ایګور مورګلوف او د افغانستان لپاره د روسي له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبري کړې دي. رپورټونه وایي چې دواړو خواو په افغانستان کې پر وضعیت او د حکومت او طالبانو د مذاکرو د پایل لپاره د روسیې او امریکا پر همکاري خبري کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په بلجیم کې حمله چارواکو سره وګوري. بلجیم تیره اونۍ د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه و. دا یادونه ورده چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رد کړی دی.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سولې د شورا مسؤلان غواړي د قومي مخورو او دینی علماو په مټ وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي او دا ولسوالۍ امن کړي، خو خلک له چارواکو غواړي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره به طرف استازی وټاکي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
دلته د کندهار شار لوی دسته د میوان پولیسوالي کې د سولې پاړه په جوړه سوي غونډه کې د داغه ولسوالي اوسیدونکو د سولې شورا استازو ته د سولې په برخه کې خپل وړاندیزونه وایي. دوی وایي له جګړو ستړي سي او نور غواړي وسلوال له افغان دولت سره سولې ته وهڅوي. سردار محمد او محمد اغا د نور پاستازي توپ د وسلوال او طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او روان ناورین ته د پای ټکی کښېږدي.
سولې کې خیر دی، خیر ګټه لري، انا په پخ کړې کنجان موالي ورته ته نه ځایږي.
هر شپه هر ورځ لا در بدرې د څلور لسیزې چې کوم په دنیا کې لوړ زورواک قدرتونه دي داسې سلاوي چې هغه جوړ کړی دی هغه ټول په افغانستان کې استعمال کړی دی که شرق دی که غرب دی.
په عین وخت کې د کندهار د سولې شورا چارواکي وایي هغه کسان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي په امن کې به وي. د کندهار د سولې شورا رئیس شیر محمد حکیار وایي له شخصي جرم پرته ټول وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدلی سي او خوندي به وي.
هغه لار چې الله وایي په هغه لار به سره ولاړ سو چې هغه صلح ده. زه د هغې ضمانت کوم دوست، هر څوک چې دی تور رنګ لري که سپین رنګ لري که جګ دی که ګردی دی، یو شی چې زه نه کوم د دی هغه دا نه کوم چې یو څا شخصي جرم کړی دی د یو چا ورور یې وژلی وي، موږ د هغې ضمانت نه کوو.
میوند د کندهار په لویدیځ کې له ګاونډي هلمند سره پر پوله پرته ولسوالي ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو او ناامنیو خبرونه ترلاسه کیږي.
د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزو د ونو د وهلو په وړاندې جریمه اعلان کړې ده. هغوی د جلغوزو ونو او نورو ونو ته توجه وروسته له دې زیاته کړه چې حکومت د جلغوزو صادراتو ته پاملرنه واړوله. خلک وایي چې که چیرې څوک د جلغوزو ونې ووهي نو سخته جریمه به ترې واخلي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واورئ.
ورسته لاغی چې افغان جلغوزی افغانستان څخه د افغانستان په نوم د چین تر بازارونو ورسیدل، دغه بارزښت میوې ته په هیواد کې دننه د خلکو پاملرنه په ډیری دوده. په یو تازه اقدام کې د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزیو ونو او ځنګلونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی چې له مخې یې که څوک ونه وهي نغدي جریمه کیږي. د یادې ولسوالۍ د اورجانه کلي یو قومي مشر زمیر خان زادران ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د ځنګلونو وهل په یو معمول بدل شوي، خو په دې وروستیو کې دوی د یوې جلغوزي ونې په سر نږدې یو نیم لک افغانۍ جریمه ایښې ده.
کام په اتحاد باندې زنغوازی باندې موږ دوه نیم لکه پاکستانی کلدار اعتماد ولګاوه چې کال منځی والا 500 افغانۍ کنختار یو لک روپۍ آئنده دپاره به موږ ګټه ورنه اخلو. اوس په دې باندې اتحاد وکړو، اتفاق هم وکړو.
د سیمې ځینو نورو مشرانو له ډلې حاجي ظالف او ملنګ ازادي راډیو ته وویل په پریکړه کې دا هم ویل شوي چې د جریمې پیسې به په کلي کې د زده کړو په عامولو او ټولګټو نورو کارونو لګول کیږي. قومي مشر زمیر خان زادران وایي د دوی په سیمه کې شاوخوا 600 کورونه اوسیږي چې له دې وړاندې یې د سوځېدلو ډېر لرګي له خپلو میلو برابرول. دوی وایي دا کار به تر یوې مودې د خلکو ژوند تریخ کړي، خو په اوږدمهال کې د خلکو روزګار غوړولی شي. د جلغوزیو ونو د ساتلو لپاره په سیمه ییزه کچه دا اقدام داسې وخت کیږي چې افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د تیرې عقرب میاشتې په 15 نیټه په رسمي ډول له هیواد څخه بهر چین ته د دغې ارزښتناکه میوې د صادراتو لړۍ پیل کړه. د جلغوزیو د اتحادیې مشر یحیی خان له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دغه کار په افغانستان کې د جلغوزیو اهمیت او قیمت لوړ کړی دی. له دې سره د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د ځنګلونو وهل په افغانستان کې یوه جدي اندېښنه ده، خو د پکتیکا د خلکو دغه پریکړې خوشحاله کړي دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې چې د قومي مشرانو د پریکړې هرکلی او ملاتړ کوي، بلکې هڅه کوي د خلکو د لا هڅونې په خاطر په هغه سیمه کې ځینې پروژې تطبیق
نی وزارت تلاش کوي چې د باغه ځایونو سي مسمر ځنګلونو شته احیای مجدد وکړي او د آبیاري په برخه ځینو پروژو لکه چکدمونو ذخایرونو پروژه تطبیق سي چې د ځنګلات آبیاري ښه شي او خلک او تولید کوونکي په ښه طریقه کول سي چې ځنګلونه هم مجدد وکړي او د ځنګلونو ساحت ډېر وکړي.
دی وایي چین ته تر دې دمه 500 میټریک ټنه جلغوزي صادر شوي چې ډېره برخه یې د پکتیکا، پکتیا او خوست له ځنګلونو وو. ښاغلی رستمي وایي د خلکو پاملرنه په هیواد کې د جلغوزیو د تولیداتو او صادراتو د ډېرېدو سبب ګرځي، کوم کار چې د هیواد ملي اقتصاد غوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د افغانستان پاړه د څول ویډیو تو رسپنو تبصری درته اوروم. واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکا د لوی درستیز جنرال دانفورد څرګندونې خبرې کړې دي. دانفورد ویلي د دې لپاره چې بیا له افغانستان څخه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان بریدونه ونشي، امریکایي پوځیان باید په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا لوی درستیز له واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د تروریزم د مخنیوي لپاره ضروری دی او کني تروریستي ډلې به له امریکا انتقام واخلي. څو نورو ورځپاڼو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پخواني عمومي قومندان جنرال سټانلی مکریستل د افشا شویو خبرو جزئیات خبره کړی دي. د لویدیځو ورځپاڼو پر اساس پامپیو له متقاعد جنرال مکریستل څخه پوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه څه وړاندیز لري. په ځواب کې هغه ورته وایي چې نور نه پوهیږي، خو شدار چې لش میر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پریښودل شي، ځکه چې که امریکا خپل پوځیان وباسي القاعده به بیا افغانستان ته راشي. څو نورو لویدیځو ورځپاڼو د کوچني میسي یا مرتضی احمدي په اړه لیکنې خبرې کړې دي. کوچنی میسي د غزنی د جاغوري ولسوالۍ د هغه ماشوم لقب دی چې د ارجنټاین د نامتو فوټبالر لیونل میسي کمیسي له پلاستیکي کڅوړې جوړ کړی وو او عکس یې دوه کاله پخوا په انټرنیټ کې بې شمېرو خلکو له یو بل سره شریک کړ. د ډیلی میرر ورځپاڼې له لیکنې سره سم د وکلن مرتضی احمدي کورنۍ وایي پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو د تیرې میاشتې د حمله لکبل مجبور شوی چې کابل ته لاړ شي. د مور ویلي چې په جاغوري کې ماشوم شوانځي ته نشوي تللی او د شپې له لوري به خپل کور ته نږدې د مشکوکو کسانو د پښو ترپای اوریده. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ له درې کلونو وروسته الوتنې پیل شوې. لومړنۍ الوتکه پرون شنبه په ترینکوټ کې کښېناسته. د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې مشر محمد شاه حبیبي دې ولایت ته د سفر په مهال وویل چې د الوتنې به له دې وروسته په نورمال ډول د خلکو د تقاضا سره سمې کیږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت خلکو ته تر دریو کلونو وروسته دولت وتوانېدلی چې د وتلو هوایي لارې ورته خلاصې کړي، خو ځمکني لارې لا هم پر مخ تړلې دي. دا د کامیر په نوم یوه خصوصي طیاره ده چې تر دریو کلونو وروسته اورزګان ولایت ته راغلې، خو هغه هم تر ډیرو مرکو او جرګو وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري مشر محمد شاه حبیبي چخپلې ودغه ولایت سفر کړی وو. وی ویل چې د غلوتنی بلدی ورسته په نورمال شکل نظر د خلکو په تقاضا سره کیږي.
هدفو د پاره اول دا چې پروازونه برته شروع شي. پروازونه د اورزګان ولایت ته چې رشه هم محروم ولایت او ان شاء الله زموږ وعده دغه ده. پر هغه وعده چې ما د سناتور صاحب سره کړی وه او د والي صاحب سره مو کړی وه چې په دې هفته کې به حتمی دا پروازونه نور په نورمال شکل شروع کیږي. دا خبره ما په خپل د کامیر هوایي شرکت د مشرتابه سره هم کړی وه او خپل پوره فشار پر اچولې چې دا کار به کوي او په هر کم چی کې شروع کوي به و خارج ته هر څوک پرواز کوي و غټو ولایتو ته هر یو پرواز کوي. مهمه دا ده چې کوچنی ولایتو ته څوک پرواز وکړي. موږ نن راغلی یو په غټه تیاری کې راغلی یو کنه یواز دا چې پروازونه به ډیر سي تر څنګ به حاکمتونه لکه والی صاحب چول کې بتونه به هم راښته سي.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسولینو او قومي مخورو د دولت له دغه اقدام څخه هر کله وکړي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د اورزګان او کندهار ترمن زلوی لارې ورته من کړي او ورته وجرغوي. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزي او مولوی حمدالله داسي وویل
یعنی زموږ د لوی لارې بدیل هوایي پروازونه نش کېدلای، ځکه موږ په دې ټولنه کې ډیر غریب انسانان وینو، ډیر بیچاره انسانان وینو او هغه خلک چې دلته معاشات 15000 افغانۍ دی هغه بنو په طیاره کې څنګه ولاړ شي؟ صحیح دی، یو بخش د مشکلاتو به حل کی. سناتور صاحب ته مهله داده، والی صاحب ته مهله داده، ولایتي شورا، سناتور صاحبان، وکیل صاحبان، ټول او قومي مشران باید د کندهار ولایت د دولت د حکومت سره باید دا مشکل حل کی. موږ هر ورځ د دې لارې څخه زوري جو، هر ورځ موږ پر دې لار باندې تلپات ورکو، هر ورځ موږ د لار خرابېږي او مسیر تغییرېږي بل مسیر تاولې.
هر وار چې غټ هاي اتر اغلې د مر د کندهار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي او ځوانان مر ټول پر قربانی کیږي.
لدی سره د روزګان په هوایی ډګر کې د څلور کمیلونو په ارزښت د یوې پروژې چارې هم پیل سوې. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر محمود شاه حبیبی یې په اړه داسې وویل:
ان شاء الله د خیره دغه پروژه چې د نیمزا سو څلور کمیلونو افغانۍ د بودیجه و پر راتلونکي یو کال کې به دا تکمیل شي، او هغه نیازمندیانی یا ضرورتونه د دې هوایی ډګر وي هغه به دې سر پوره سي. پاینده کې هغه الوتکې چې راځي کېدای شي ته مستقیما راسي د ترمینل مخ ته ولاړ وي. اوس مثال مسافرین د بس په طریقه باندې تر تیارې پر رسول کېږي، دغه څخه وروسته به ته الوتکې کولی سي د دې ترمینل مخ ته ودرېږي، او دغه تر څنګ چې دلته مثال ادارې دفاتر په نظر کې نیول سوی دي، کنټرول ټاور په نظر کې نیول سوی دي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان امنیتي مسؤلینو د هوایي شرکت مسؤلینو ته د امنیت لاړخه ډاډ ورکړي او ژغې پر وکړي چې په ډاډه زړه خپلې الوتنې کوي. له تېرو شاوخوا درې کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپېره محاصره کړې او دغه ولایتې غځېدلې لارې ټولې تړلې.
د کندز سیمه ایز چارواکي وایي چې د قوس د میاشتې له 12 نیټې را په دیخوا د دې ولایت په اړوندو سیمو کې د دولتي ځواکونو له لوري تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې لا هم دوام لري. له کندزه د اجمل آریان راپور واوري.
په کندز کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. د کندز سیمه ایز چارواکي وایي چې له 15 ورځو راهیسې د دې ولایت د مرکز اړوند سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو د طوفان یویش په نوم تصفیه عملیات پیل کړی او لا هم جریان لري. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د رستیزوال سید قربان مسوی چې د دغه عملیات رهبری پر غاړه لري، د دغه عملیات د پایلو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
عملیات طوفان 21 در سه مرحله در ولایت کندز پلانګزاري ګرځیده. مرحله اولش
د دې عملیات په پایله کې د بولکول، ناصریانو، جرګزر او د نویانو سیمې دخمن له وجود څخه پاکې شوې دي، او درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه هم ټپیان شوي دي، او تر څنګ د دخمن لس مهم سنگرونه تخریب او یو اندازه مهمات هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر صفي الله محزون وایي دوی په پام کې لري چې د ښار اړوند تصفیه شوو سیمو کې د امنیتي ګواښونو د کچې راټیټولو په هدف یو شمېر امنیتي لویې قرارګاوې جوړې کړي.
عملیات مشترک در همه شهر و د دا چهار اطراف شهر ولایت کندز و ولسوالی ها ادامه پیدا میکنه.
دا عملیات به تر هغه وخته پورې دوام ولري څو چې د ښار اړوند سیمې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نه وي پاکې شوي، او بیا وروسته د دې عملیات لمن د کندز ولایت ولسوالیو ته غځول کیږي. بلخوا خلک د تصفیه عملیات د پیلېدو له کبله خوښي څرګندوي، خو زیاتوي چې افغان ځواکونه باید د عملیات ترسره کولو پر مهال له پوره دقت څخه کار واخلي، ځکه وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې سنګرونه نیسي څو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبل وانه وړي. د کندز اړوند جرګزر او د نویانو د سیمو دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او غلام سرور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جنګ زو قوت رااله ذاتی وړې خورګان میدان سره راوخت دي، راووتلم او نور غوړم ساري ماریو پاتې شو. زه حکومت نه دا غوړم چې کومه کوي زما دا
دغه د جنګ لاس دغه درا ورسی بیا سټو په دغه ساحه کې کورونه مبای نو چې پاتې او دغه جنګ دواله ډلو نه موږ دغه وختنه غوړم موږ په لغړه سې کورونه په دغه سیمه کې پاتې.
خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه تصفیه عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې خلکو شکایت کړی وو چې د ښار اړوند په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان شتون لري، او ټینګار یې کړی وو چې د کندز مرکز لپاره ستر ګواښ بلل کیږي.
له بلې خوا په فاریاب ولایت کې یو سیمه ییز قومندان ولی محمد له لوږې سره د مخامخ کسانو د ژغورلو لپاره 40 آسونه حلال کړي دي. قومندان ولی محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه شاوخوا 200 کورنیو ته د آسونو غوښې ویشلې دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
په فاریاب ولایت کې یو سیمه ییز قومندان ادعا کوي چې د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د سرحوز کلی د طالبانو له لورې محاصره سوی او خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په دغه ولایت کې د ولسي پاڅون کوونکو قومندان ولی محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تر اوسه شاوخوا 40 آسونه ذبح کړي او غوښې د کلي په خلکو ویشلې دي. هغه وایي د آسونو غوښې مو په هغو کسانو ویشلې چې بېوزله دي، پلرونه یې له لاسه ورکړي، او هم هغو ښځو ته چې مېړونه یې ایران ته مهاجر سوي، ځکه مو آسونه ذبح کړل چې خلک له مړینې وژغورل سي. په ورته وخت کې د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار د یاد قومندان له لورې د آسونو د ذبح کېدو په اړه بېخبري ښیي او وایي که چیرې ولی محمد دا کار کړی وي ښه اقدام دی. تیره اونۍ د فاریاب سیمیزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په پښتونکوټ ولسوالۍ کې سلګونه کورنۍ د طالبانو له لورې محاصره سوي دي. له دې پیښې یوه ورځ وړاندې افغان پوځیانو یوه ورځ روژه ونیوله او د غذایي موادو یو ورځنۍ ونډه د یاد کلي په خلکو ویشلې وه. په ورته وخت کې د فاریاب د سرې میاشتې رئیس محمد همایون عادل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي پاڅون کوونکو قومندان تورن کړل چې په سیمه کې خلکو ته د بشري مرستو د ویش اجازه نه ورکوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم راواخلو خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی بشیر احمد تینجوای چې خلکو د لنډ مهال لپاره له زیانمنو سره مرستې کړي. د نوموړي په وینا افغان حکومت او اړوند خیریه سازمانونه باید په عاجله توګه له زیانمنو سره مرستې وکړي.
روزانه مصرف صبح چهار شب یعنی
هغه وای هر ورځ خلک سهار غرمه او د شپې لخوا اړمنو ته غذایی مواد ویشي. خدا د اوږد محله پاره نشکړای د ځنمنو ارتیا